درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. له پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وای د تیر شپې په سیلونو کې تر دېش زیات کسان بشوي دي. دغه وزارت ویندوی شفیق الله رحیمی نن په کابل کې یو خبري غونډه ته وویل د سیلونو له کبله یو دېش کسان مړه، څلور اویاتنه ټپیان شوي او یو څلويش تری تم دي.
د جلیز د تکانی په سیمه کې یو واده باندې سیل راغلی ده. چالته اکثره خلک په کرکم په خوب ویده باندې دي، نو دوه سپورې شهیدان د خاورو نه راایستل شوي دي او په لسګونه کسان لا هم نادرک او بې برخلیکه دي. او موږ په سیمه کې لګیا یو، هڅه کوو تر څو شهیدانو زخمیانو انتقال ته لاره برابره کړو.
ویل شوی چې په دې سیلونو کې تر 250 زیات څاروي هم تلف شوي دي. اټکل کېږي چې د مړو شمیر تر دې زیات وي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت ویلي سر لنن څخه تر درې ورځو پورې د هیواد د سیندي حوزو په ځینو برخو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورڅخه غوښتي چې د محرم د مراسمو د اجرا مرکزونه کم کړي. د دې شورا منشي سید حسین عالمی بلخی نن یک شنبه آزادی رادیو ته وویل طالب چارواکو ورته ویلي چې که د مراسمو مرکزونه ډیر او چیت پراکتي امنیتي نشي ساتلی. خو ښاغلی بلخی وایي چې د شیعه عالمانو شورا له طالبانو غوښتي چې د محرم د مراسمو د مرکزونو له محدودولو پرته د ټولو امنیت خوندي کړي. دا اشتلې په تیرو کلونو کې په کابل کې د محرم پر مراسمو انتحاري بریدونه کړي چې له کابله لسکولو خلکو ته مرشوب لا وشته ده. د پروان ولایت په سیاګر ولسوالۍ کې یو ځوان ځان وژلی دی. په دې ولایت کې د طالبانو امنی قمندانۍ نن یک شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي دغه ځوان د فرنجل کلي اوسیدونکی و چې تېره شپه یې د توپک په ډز ځان وژلی دی. د دې پېښې د انګیزې په باب څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایی مشر نور محمد مراد د امریکا د متحده ایالاتونو د کرکټ بورډ د اجرایی مشر په توګه ټاکل شوی دی. د امریکا د کرکټ بورډ ادارې پرون په یوه اعلامیه کې له دې خبر سره لیکلی چې ښاغلی مراد د ډیرو کسانو له منځه لومړی د شپږو کسانو لیست او بیا د دریو کسانو نهایي لیست ته لاره ومونده چې بالاخره دې څوکۍ ته وټاکل شو. نور محمد مراد له 2012 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی مشر و چې د افغانستان د کرکټ لاسته راوړنو په هغو کلونو کې د نړیوالو پام ځان ته واړاوه. په سودان کې د هغې جګړې چې په پلازمینه خرطوم کې د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ پیل شوې وه سل ورځې پوره شوې. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې په دې جګړه کې پلازمینه خرطوم ویجاړ شوی. په دارفور کې د قومي تاوتریخوالي زیاتېدو او د سباندې 3 میلیونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب شوی دی. له بلې خوا د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې پرون شنبه په دارفور کې د استوګنې پر ساحو د توغندیو په حمله کې لږ شل ملکیان وژل شوي دي. د هند په مهاراشتا ایالت کې د مځکې د شویدو په پیښه کې د مړو شمیر نن یک شنبه وویشتنو ته ورسید. چارواکي وایي لږ تر لږه 50 کسان لا هم تری تم دي او له سختو ورشتونو سره سره د ژغورنې ډلې خپل کار ته دوام ورکوي. پرون د پشکال تر ورشتونو وروسته مځکه وشویده او په ریګاد ولسوالۍ کې یو کلی لاندې کړ. تاسو د ازادي رادیو څلورویش ساعته خبرونه اورئ. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلونو د سر او مال تاوانونه اړولې دي.
شدید سیلابونه راوتلې دي چې په دې ولسوالۍ کې په سلګونو پورې کورونه په کلیو قسمي ډول نړولې.
د سیلونو له خطر سره له خطره د ځان ساتلو لپاره خلک باید څه وکړي؟
په داس حالاتو کې چې مخ کې دینه چې په خطر منځ ته راشي خلک یو خوندي ځای ته ولاړ شي.
د کانګو ناروغي له بیري خلکو د خوشي خوړل کم کړي.
د بخوان پرتله باندې ورو ورځ موږ ګرکان چې موږ کم درلودله ار ورځ به غوښه وړله خو اوس نسته ګرکان.
په کابل کې یو شمېر شزو د جامو افغاني برانډ جوړ کړي. د جرمنی ژبې په اړه ویل کیږي چې زده کړه سخت ده خو د دې ژبې د یو قاموس مؤلف وایي.
خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی په سر یې لاره ده. نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي له تیرو درو ورځو راهیسې د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې د راوتلو سیلونو له امله 1 تنه مړه شوي او 4 اویا نور ټپیان شوي دي. ډېره مرژوبله په میدان وردګ ولایت کې د تېرې شپې په سیلونو کې اوښتې ده. هلته نږدې 6 تنه مړه شوي او 14 نور اوبو ولي چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم.
سیلاب په بیخورو څپو تیره شپه شاوخوا 2 د میدان وردګ ولایت په جلریز، چاک، سید آباد، نرخ او جغتو ولسوالۍ کې خلکو ته درانه او مالي زیانونه اړولي دي. خو دې بې رحمه څپو تر ټولو ډیر زیان د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې خلکو ته اړولی دی. د یاد ولایت لپاره د طالبانو د پیښو پر وړاندې د چمتووالي رئیس مولوي فیض الله جلالي نن غرمه مهال ازادي راډیو ته وویل چې د جلریز ولسوالۍ په تکانه سیمه کې تېره شپه د واده پر یو مراسمو سیلاب راغلی دی چې تر دا مهاله لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي او لسګونه نور کسان لا هم لا درکه دي.
نو لکه څنګه چې تاسو ته معلومات په جلریز، نرخ، میدان ښار، سید آباد، جغتو، چک ولسوالۍ کې تېره شپه ناوخته شدید سیلابونه راوتلی دي چې دغو تقریبا په دې ولسوالۍ کې په سلګونو پورې کورونه په کلي او قسمي ډول نړولي، په سلګونو محلي عمومي لارې بندې دي. همدا شپه د کابل بامیان عمومي شارع د جلریز ولسوالۍ او مرکز میدان ښار په مربوطاتو کې 100 جایه بنده ده. او د جلریز د تکانی په سیمه کې یو واده باندې سیل راغلی ده چې هلته اکثره خلک په کرکم په خوب ویده باندې دي. نو دوی سپورې شهیدان د خاورونه را ایستل شوي دي او په لسګونه کسان لا هم نادرکه او بې برخلیکه دي. او موږ په سیمه کې لګیا یو هڅه کوو تر څو شهیدانو زخمیانو انتقال ته لاره برابره کړو.
جلالي وایي د چاک ولسوالۍ په کجرخیلو کلي کې هم 4 تنه ټپیان شوي دي چې په ولایتي روغتون کې بستر دي. نوموړي زیاتوي چې د دې ټیمونه سیمې ته رسېدلي دي او هلته د خلکو سره په مرسته بوخت دي. خو بلخوا بیا سیلاب ځپلي د نړیوالو او نورو مرستندوی بنسټونو څخه د دې د کورنیو د غړو د موندلو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. شیرمحمد چې د جلریز ولسوالۍ اوسېدونکي دي وایي لا یې هم د کورنۍ ګڼ شمېر غړي د خاورو لاندې دي او سیلاب وړي دي او نادراکه دي.
د 2 نه چې زه راویښ وم 2:30 چې کله سیل راغی په اوبو ویستلو باندې بوچکو باندې به ټکاونه اوبه راویستل. تر دغه اوسه پورې مکاته کور د شهیدانو پسې ګرځو سره شهیدانو پسې ګرځو الله پاک دې وکړي چې د شهیدانو پیدا شي سره او دا د ټولو درد ده د الله پاک یو آفت ده راغلی ده. نو د وطنوالو نه دا غواړو چې کومک وکړي سره.
طالب چارواکي زیاتوي چې په جلریز ولسوالۍ کې د بامیانو د عمومي سړک یو شمېر برخې هم ویجاړې شوي او د دغه ولایت ځینې نورې سیمه ییزې لارې هم او استنادي دیوالونه او کرنیزې ځمکې هم تخریب شوي. د طالب چارواکو د معلوماتو له مخې د ځاني او نورو زیانونو معلومات لا تر اوسه پورې هم لومړني دي او کېدای سي چې دا نور هم زیات شي.
و موریدل چې سیلونو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلکو ته درانه تاوانونه اړولی دي. زموږ همکار خاطر پردیس په دې اړه د اقلیمي چارو له متخصص عزت الله صدیقي سره مرکه کړې او په سر کې ورته ویلي چې ولې په افغانستان کې د سیلونو تاوانونه زیات وي.
افغانستان کې متاسفانه چې طبیعي پیښې کله ناکله د کال په ترڅ کې واقع کیږي. افغانستان یو د هغو جمله هیوادونو څخه دی چې د طبیعي لحاظ هغو پیښو طبیعي پیښو ته کرا شو چې هغو منبع یعنی د اقلیم بدلون آب هوا نه دي لکه زلزله. د دې لحاظ هم افغانستان ډېر زیانمنونکی دی. په ډېر مغلقه او فعاله جیولوجیکي سیمه کې په نړۍ کې واقع شوی دی. نو د دې لحاظ زلزله او دا په حوادث موږ کله ناکله تجربه کوو متاسفانه په افغانستان کې. او دغه وسنۍ پېښې چې شوي پرون او نن چې شوي دي د سیلابونو موضوع د وردګ ولایت، کابل، غزنی او نورو ولایتونو کې چې واقع شوي دي، د دې عمده لامل د اقلیم بدلون دی چې ټوله نړۍ ورسره لاس ګرېوان ده. خو ولې متاسفانه چې لکه افغانستان غلته هېوادونه ډېر زیات د دې څخه زیانمن دي. علت یې هم همدا دی چې افغانستان بیا هم د اقلیمي لحاظه چې موږ ورته وګورو د آب هوا د لحاظه یو د هغو هېوادونو نه دی چې دلته هغه تخنیکي ظرفیتونه، د زیربناو د بنسټونو ظرفیتونه، بشري ظرفیت او زموږ د مبارزې او سازگاری ظرفیت د دغه تغییراتو په وړاندې، یعنی د اقلیمي بدلون د تغییراتو په وړاندې ډېر ټیټ دي. ولې برعکس زموږ هغه ګواښمنتیا او زموږ هغه آسیب‌پذیري هغه بیا فوقالعاده ورته لوړه ده.
صدیقي صاحب، په افغانستان کې د طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره سترې ستونزې ستاسو په نظر څه دي؟
عمده ستونزې د دې پیښو په وړاندې په افغانستان کې هغه زموږ اقتصادي ستونزې دي. اقتصادي ولې دلته وایم چې څومره د خلکو ټولنو اقتصاد ټیټ وي، هماغومره دی ځي د ښارونو نه ګوښه کېږي، اطرافي سیمو ته ځي. په اطراف کې هم بیا په هغو ځایونو کې د دې سیمې کورونه، ځمکې، دوکانونه یا بازار واقع کېږي چې هغه د دغه پیښو ته معروضیت یا هغه وړاندېتوب یې ورته ډېر نږدې وي، لکه دا اوس چې موږ تاسو په وردګ او په د کابل او غزني کې وینو. بله ستونزه دا ده چې زموږ هغه لازم تخنیکي ظرفیتونه موږ نه لرو، که مو هغه مؤسسات دي، که دولتي ادارې دي او که ځایي خلک مو دي.
صدیقي صاحب، د دغو حالاتو د مخنیوي لپاره په راتلونکي کې او یا په اوس وخت کې څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟
که دو درې بحثه دي. لومړی دا چې اساسي دنده دا د حکومتي ادارو دا د پیښو په وړاندې مبارزې او چمتووالي وزارت، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې، د نورو زیرفته ادارو، ښارسازۍ او انکشاف دیهات او د دې وزارتونو دنده ده چې د دې دپاره لازم پلانونه او برنامې ولري، د دې ساحاتو د سیلاب د مخنیوي دپاره، د استنادي دیوالونو د جوړولو لپاره، د ځنګلونو د ودې دپاره، د شنو سیمو د زیاتېدو دپاره، دا هغه تدابیر دي چې مخنیوی کوي د سیلاب څخه چې په دغه وخت کې واقع کیږي. دا د دولت مسؤلیت. همدارنګه د عامه پوهاوي لوړول، د خلکو، د کلیو، د سپینګیریو، د ځوانانو، د ښځو په منځ کې د عامه پوهاوي لوړول دي چې کله دا حادثه کیږي څه وکړي، چې حادثه وشي بیا څه وکړي، څنګه ځان ته نجات ورکړي، اولاد ته، مال او دې ته نجات ورکړي د پیښې په وخت کې، دا عامه پوهاوی باید لوړ شي.
د اقلیمی چارو متخصص عزت الله صدیقی و چه مرکه تاسو له آزادی رادیو واوریده.
د آزادی رادیو خبرونی اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. آزادی رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په بیلوبیلو ولایتونو کې ځینې خلک وایي د دې لپاره چې د کانګو ناروغي پیښې ورځ تر بلې ډېرې شنو، خلکو د تازه غوښو خوړل کم کړي دي. یو شمېر قصابان هم وایي په وروستیو کې کاروبار سوړ شوی دی، خو روغتیا پالان وایي کانګو ناروغي د غوښو د خوراک له لارې نه، بلکې د څارویو د وینې له لارې لېږدول کېږي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کانګو ناروغي د پیښو تازه شمېرې له موږ سره شریکې نه کړې. خو روغتیا نړیوال سازمان تیرونی ویلی و چې د روان کال لپاره په افغانستان کې د کانګو ناروغي څلور سوه څلور نوي مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې اووه څلوېښت تنه ورڅخه مړه شوي دي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسیدونکی محمد نسیم میوندوال وایي په سیمه کې خلکو د څارویو د غوښو پیرل او پخول له دې ویرې کم کړي چې کانګو ناروغي به ورته ولېږدول شي. دا وایي سیمه کې تر اوسه د کانګو ناروغۍ د کومې پیښې خبر نه دی اورېدلې، خو خلک د یادې ناروغۍ د خپرېدو په اړه سخت اندېښمن دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
خلکو د زیاتې غوښې خوړل کم کړي دي، ځکه ویره لري چې د کانګو وایرسي ناروغي چې د په پیل کې د انسانانو د حیوانو څخه انسانانو ته انتقالیږي، نو دوی غواړي چې د دغه ناروغۍ مخه ونیسي، نو ځکه یې د غوښې خوړل کم کړي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې مسؤلین د دې ناروغۍ په وړاندې د عامه پوهاوي پروګرامونه او ورته نور پروګرامونه ترڅو وکولی سي د کانګو وایرسي ناروغۍ مخنیوی وکړي پلی کړي.
د هلمند اوسیدونکی حبیب الرحمن هم وایي له تیر شوي لوی اختر وروسته چې ډیری خلکو قربانیانې وکړې، سیمه کې د کانګو ناروغۍ د خپرېدو په اړه د خلکو اندېښنې ډېرې شوې دي.
واقعاً هم د لوی اختر په رسېدو سره د کوچني مال د غوښې څخه زیات استفاده کېده، نو د کانګو مریضي منځ ته راغلې ده، نو ډېری خلک یې د ستونزو سره لاس او ګرېوان کړي دي چې دا یو ډېره غټه ستونزه ده. نو اوس خلکو د کوچني مال او غوښې ته شا ورګرځولې ده ترڅو دغه د کانګو مریضي له منځه یوسي.
زړګی چې د پروان ولایت اوسیدونکی دی هم ورته اندېښنه لري او وایي دغلته د کانګو ناروغۍ له امله ګڼ څاروي مړه شوي دي. دا وایي
دغه ناروغۍ ډېری خلکو ته هم د غوښې له لارې انتقال شوې ده، ځکه هغه کوم څاروی چې هغه په دې ناروغۍ باندې اخته وي، نو کله چې هغه حلال شي یا شخص د هغې غوښه وخوري، نو طبعاً هغه ناروغي هغه شخص هم انتقالي.
د بشیر احمد په نوم یو قصاب چې د هلمند په لخکرګاه کې قصابي کوي هم وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې هغه کسان چې له ده څخه یې هره ورځ غوښه وړله، اوس اونۍ کې محدودې ورځې د غوښې پیرلو لپاره ورځي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل خو روغتیا پالان وایي کانګو ناروغي یوازې د حیواناتو د وینې له امله د لېږد وړ ده، او د پخو شویو غوښو له امله ځکه دا ناروغي نه انتقالیږي چې د کانګو ناروغۍ ویروس په 50 درجه حرارت کې له منځه ځي. د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری ازادي راډیو ته وویل
دغه غوښه چې قصابان خرڅوي مثلا راویزان دی، دا هم د دې سبب کېدلی شي چې ویروس په دې کې شتون ولري. د کانګو او هغه کورونه چې وړل کېږي هغلته کېدای شي هغه خویندې میندې یا هغه اشپزان چې په دستکش په لاس نه لري کېدای شي خپل ځان وغزه کې یا خپل ځان زخمي کې د هډوکې په واسطه باندې یا چړې په واسطه باندې او هغه وینه یا افرازات چې په غوښه کې دي هغه ورداخل شي او دغه شخص د کانګو په ناروغۍ باندې اخته شي چې موږ یې د پیښې هم لرو. دغه ویروس د کانګو چې ده هغه د 50 درجه حرارت تر لاندې په زر د نیم ساعت کې له منځه ځي.
کانګو یوه ویروسي ناروغي ده چې له څارویو څخه انسانانو ته د وینې له لارې لېږدول کېږي. ومغوښتل افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د تازه پیښو په اړه د عامې روغتیا وزارت نظر واخلو، خو د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روغتیا نړیوال سازمان تیره اونۍ د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه په خپل یو راپور کې ویلي وو د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ 404 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د دغه راپور پر بنسټ په دې موده کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 40 تنه د یاد ناروغۍ له امله مړه شوي هم دي.
ازادي راډیو تلیر وش ساته له تاسو سره ده.
وسم یو بهرنۍ موضوع ده. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په سن پیټرزبورګ کې د بیلاروس له مشر الکساندر لوکاشینکا سره وکتل. د هله کله چې روسي پر اوکراین یرغل پیل کړي د دواړو مشرانو شپږمه کتنه ده. دواړو مشرانو د روسي د اجیرو سرتیرو د ډلې واګنر بر برخلیک هم په خپلو کې خبري وکړي. تفصیل واوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بیلاروس له رهبر الکساندر لوکاشینکا سره د اوکراین پر وضعیت هم خبرې وکړې. لوکاشینکا د شوخی په بڼه ویلي د روسیې د اجیرو پوځیانو شرکت یا واګنر چې د بیلاروس د پوځیانو په روزنه بوخت دی، اوس د ناټو د غړي هیواد پولند پر لوري مخکې تګ ته لیواله دی. د بیلاروس رهبر ویلي د واګنر کسانو پر موږ فشار پیل کړی او دوی غواړي چې د لویدیز پر لوري مخکې لاړ سي. درځئ چې د پولند پلازمینې وارسا او ژیشوف ښار ته په سفر لاړ سو. د ناټو غړي هیواد پولند بیلاروس ته د واګنر ځواکونو د رسېدو په ځواب کې د بیلاروس پر پوله خپلو اضافي پوځیانو ته د ګمارلو امر کړی دی. د ورسره له هغه چې تیر میاشت واګنر شرکت پر روسیا کې لړمحاله بغاوت پایل کړ او بیا خپل پوځیان د بیلاروس پر لوري ځای پر ځای کړل. د روسیې ولسمشر په داسې حال کې د بیلاروس له رهبر سره وکتل چې مسکو د ورځې مخکې خبرداری ورکړ چې د روسیې پر متحد بیلاروس هر ډول تهاجم به پر روسیې حمله وګڼل سي. پولند تیره اونۍ د بیلاروس پر پوله د خپلو پوځي قطعاتو د ځای پر ځای کولو پریکړه وروسته له هغې وکړه چې لومړی د روسیې د واګنر شرکت ځواکونه بیلاروس ته ورسېدل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو به د مینسک پر خلاف د هر ډول خصومت په وړاندې هر ممکنه اقدام وکړي. بیلاروس که څه هم خپل ځواکونه په مستقیم ډول اوکراین ته نه دي لیږلي، خو لوکاشینکا مسکو ته زمینه برابره کړې چې پر اوکراین د یرغل لپاره د بیلاروس خاوره وکاروي. روسیې پر اوکراین د 2022 د کال په فروری میاشت کې یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. دا له هغې راهیسې شپږم وار دی چې لوکاشینکا له پوتین سره ګوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین الکساندر لوکاشینکا ته په خبرو کې ویلي چې د اوکراین ځوابي پوځي عملیات ناکام سوي دي. روسی آژانسونو د لوکاشینکا خبرې راخیستي چې ویلي دي دا ډول ځوابي عملیات له سره ستنه، خو پوتین ویلي دا عملیات ته خو ناکام سوي دي. اوکراین تیره میاشت خپل هغه ځوابي پوځي عملیات پیل کړل چې له اوږدې مودې راهیسې انتظار کېده، خو د روسیې ځواکونو په وړاندې لږې لاسته راوړنې لري. روسي ځواکونو د تیرې نږدې ولس میاشتنۍ جګړې پر مهال د اوکراین څه باندې یو پر شپږمه برخه خاوره نیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلی تیره سهشنبه ویلي و چې د اوکراین اقدامات ناکام سوي نه دي، خو دا مقابله به سخته او خونړۍ وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې د افغانستان په اړه د نورو راپورونو نه وړاندې به احمد شبر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ایرو ایشا ریویو خبرونې د هند یو متقاعد پوځي چارواکي سوبهاش کپیلا مقاله خبره کړې ده. کپیلا لیکي پاکستان له 1947 کال راهیسې چې د خپلواک ملت په توګه رامنځته شوی دی، له خپلو دوو ګاونډیو افغانستان او هند سره کله هم دوست نه دی پاتې شوی، خو په کابل کې د 2000 کال په اګست کې د طالبانو د حکومت بریا ته خوشاله شو او د ISI مشر جنرال فیض د سی کابل ته ولاړ چې د خوشي ولمانځي. شاغلي کپیلا چې د بریتانیا په شاهي پوځي اکاډمي کې لوړې زده کړې کړې دي او د امریکا په متحده ایالاتونو، جاپان، جنوبي کوریا او بوتان کې د هند ډیپلومات پاتې شوی دی، لیکي تر دوو کلونو په لږه موده کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال منیر پشکاره د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ که د تحریک طالبان پاکستان غړیو ته خوندي پناه ځای ورکوي بدې پایلې به ولري. د ایرو ایشا ریویو په مقاله کې د دې هندي متقاعد پوځي او ډیپلومات په وینا راغلي دي چې اسلام آباد په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق هیله په 2023 کال کې له لاسه ورکړې ده. ټلګراف آنلاین هم د طالبانو او پاکستان پر اړیکو لیکنه خپره کړې ده. د خبرونه لیکي چې افغان طالبانو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره دي یو ځل بیا د سولې خبري پیل کړي. ټلګراف د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ممتاز زهرا بلوچ خبري راخیستې دي چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د ترهګري مسله د پاکستان لپاره د ډېرې اندېښنې ده او پاکستان دا مسله له افغان چارواکو سره بیا بیا مطرح کړې ده چې د افغانستان له خاورې تروریستي تهدید پاکستان ته متوجه دی. ټلګراف آنلاین لیکي د دې سربیره چې پاکستان ټینګار کوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP پر ضد اقدام وشي، د طالبانو حکومت دې ته چمتو نه دی چې د TTP پر ضد عملیات وشي. سټارز اینڈ سټرایپس ورسپنې د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې د هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی دی. دا ورسپانې لیکي چې د امریکا دفاع وزارت د هغو افغانانو د ویزو د بهیر د چټکېدو وړاندیز کړی دی چې له امریکایي ځواکونو سره یې په تیرې 20 کلنې جګړې کې په افغانستان کې همکاري کړې ده. سټارز اینڈ سټرایپس لیکي د امریکا دفاع وزارت تیره اونۍ له یو شمېر شرکتونو څخه وغوښتل چې له دوی سره د هغو افغانانو د اسنادو د تصدیق په برخه کې مرسته وکړي چې له امریکایي ځواکونو سره یې همکاري کړې ده، خو دوی اسناد نه لري. ورسپانې لیکي چې د اسنادو نه موجودیت دا بهیر له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړی دی.
پا په داسې حال کې چې د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو د طالبانو بندیزونه مخ په زیاتېدو دي، په کابل کې یو شمېر ښځو د افغاني جامو پر برانډ یو برانډ جوړ کړی چې خیاطۍ یو کارځای او پلورنځای هم لري. دوی وایي په دې کار سره 15 نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده.
د عالیه حریر، فرحناز پریبرز او مهریه پونم درې ونجونو د حریر پونم د جامو یو برانډ جوړ کړی چې په کابل کې د خیاطۍ کارخونه او د خزینه جامو دستکولونو او بوټانو پلورنځی لري. له دغو مېرمنو څخه یوه الیاس حریر چې 23 کلنه ده او د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو له پوهنځي فارغ شوې ده وایي له دوو نورو مېرمنو سره یې په ګډه دا کار پیل کړی دی. نوموړې ازادي راډیو ته ویل
موږ درې نجونې سره راټولې شولو او دا کار مو پیل کړ، ځکه دا په یوازې نه کېږي، موږ به د یو بل په هڅونه او ملاتړ پر مخ ځو او دا مهم دی.
د دغه ښځو له ډلې یوه بله فرحناز پریبرز ده. نوموړې وایي د جامو په دغه برانډ کې ټول ټال 1500 افغانۍ پانګونه کړې ده. نوموړې وایي دا برانډ نورو ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو او افغاني جامو سره د لیوالتیا په موخه جوړ کړی دی. د میرمن فرحناز خبره د خیاطۍ د دې مرکز او پلورنځي په جوړېدو سره په ټولیزه توګه 15 تنو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
ډیره خوشاله یم له خپل کار څخه او ان شاء الله چې زموږ کار هم پرمختګ کوي. ځینې ښځې زموږ سره کار کوي، مثلا د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزۍ او د موردوزۍ په بخش کې. بل یو زموږ موډل دی، بل یو جلی د زموږ په آنلاین بخش کې موږ سره کار کوي.
د میرمن فرحناز په خبره په کابل کې په یو پلورنځي کې د حضوري پلور ترڅنګ دوی په آنلاین ډول هم خپل محصولات پلوري. د جامو د غبرانی وکړکونکو چې نه غوښتل له نومې په راپور کې خپور شي وای خوخه ده چې د کار زمينه ورته برابره شوې ده. نو موړی ازادي رادیو ته ویل
هدف مو فقط
په داسې ولادت کې چې ښځو ته د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي، دلته کار کولو ته ډېره خوشاله یم او ښځې هڅه وم چې له کوره بهر کار وکړي ترڅو پرمختګ وکړي.
د جامو دغه برانډ په داسې حال کې جوړیږي چې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز له لګېدو وروسته ډېرې ښځې بیکاره شوې او ډېرو سوداګرو مېرمنو خپل پانګه له افغانستان ایستلې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون سوداګرو ته د پانګونې زمینه برابره ده، خو طالبانو په ډېرې دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولې او د نجونو او ښځو پر زده کړو د محدودیت ترڅنګ په دې وروستیو کې د سینګارتونونو د تړلو امر هم ورکړی دی.
وایي د جرمني ژبې زده کول ګران کار دی، خو داسې کسان شته چې دا ژبه یې نه یوازې په لوړه کچه زده کړې، بلکې قاموس یې پکې تالیف کړی دی. دا سړی ډاکټر محمد اکرم ملکزی دی. سنا کاکړ ورسره خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی.
یو ویقلن محمد اکرم ملکزی په 1940 میلادي کال کې د یوې بورسیې له لارې جرمني هیواد ته ولاړ. د نوموړي په خبره هغه د جرمني ژبې زده کړه په اماني لیسه کې چې هغه وخت د جات لیسې په نوم یادېده پیل کړه. ښاغلی ملکزی په جرمني ژبه کې ډیپلوم لري او کتابونه یې لیکلي دي. د جرمني په اړه ویل کېږي چې زده کول یې سخت دي، خو ښاغلی ملکزی وایي سختي هم اسانېدلی شي.
دا چې د جرمني ژبه اسانه ده او که سخته ده، سړی باید ووایي په رښتیا جرمني ژبه د سختو ژبو نه یوه ژبه ده. خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی په سر یې لاره ده. نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
ښاغلی ملکزی وایي له 10 کلونو زیار وروسته یې وکړای شول چې جرمني پښتو قاموس ولیکي. ښاغلی ملکزی د دې قاموس چې 1016 مخونه لري د لیکلو د انګیزې په اړه داسې وایي:
پخوا کله چې ما د جرمني ژبه زده کوله، هیڅ یو جرمني پښتو ډکشنري نه و. بیا کله چې افغانان جرمني ته کډوال شول، هر یو با معنا پښتنه کوله چې ډاکټر صاحب له تا نه هیله کوو چې موږ ته یو جرمني پښتو ډکشنري ولیکه. نو په دې اساس ما له ځانه څه فکر وکړو چې که زه چې د جرمني ژبې ډیپلوم لرم تا کارونه کوم، نو څوک به وکړي؟ بل دا چې کتاب لیکل ما ته پلار په نیکه میراث پاتې دي.
ښاغلی ملکزی وایي چې د قاموس د لیکلو لپاره اروپایي معیارونه پوره کړي دي. دا چې یو بشپړ قاموس باید څه ځانګړتیاوې ولري، ښاغلی ملکزی وویل:
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغات تر څنګ تش معنی ولیکل شي. د لغاتو د معنی تر څنګ باید د لغاتو د استعمال وجه، تشریحی مثالونه، متلونه او ځانګړي اصطلاحات او حتی شعرونه هم باید ولیکل شي.
ښاغلی ملکزی د جرمنی پښتو ډکشنري ترڅنګ د جرمنی ژبې د اسان زده کړې او کتاب هم لیکلی چې 300 مخه لري او په خبره یې له 10 کلونو زیات وروسته چاپ شوی دی. نوموړی د خپل دې کتاب په اړه وایي:
ما د ګرامر کتاب له کومې بلې ژبې نه ته ژباړلی نه دی، بلکې ما په خپله د ولس په ژبه لیکلی دی. د ولس ژبه دې ته وایي چې هغه عامفهم اوسي، ساده اوسي. د جرمني ژبې په ځینو برخو کې ما د پښتو یو شعر نه پیل کړی دی. په پښتو شعر کې مې د جرمني ژبې ګرامر لټولی دی او بیا کراره کراره جرمني ژبې ته ورنږدې شویم.
ښاغلی ملکزی د خپل د کتابونو په ویاړ په 2012 میلادي کال کې د جرمنی د ولسمشر لخوا د دې هیواد ترنخان هم ترلاسه کړی دی. نوموړی د خپلو دې کارونو ترڅنګ د طبابت په برخه کې هم تخصص کړی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم واورې د دې سات لنډ خبرونه. له پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي د تیر شپې په سیلونو کې تر 200 زیات کسان مړه شوي دي. دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل د سیلونو له کبله 1 کسان مړه، 4 ټپیان شوي او 1 کسان لا هم تری تم دي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورڅخه غوښتي چې د محرم د مراسمو د اجرا مرکزونه کم کړي. د دې شورا منشي سید حسین عالمی بلخي نن ازادي رادیو ته وویل طالب چارواکو ورته ویلي چې که د مراسمو مرکزونه ډیر او چیټ پرک وي امنیت نشي ساتلی. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې یو ځوان ځان وژلی دی. په دې ولایت کې د طالبانو امنیت قومندان نن یکشنبه ویلی چې د غځوان د فرنجل کلی اوسیدونکی و. د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی اجرایی مشر نور محمد مراد د امریکا د متحدو ایالاتونو د کرکټ بورډ د اجرایی مشر په توګه ټاکل شوی دی. په سودان کې د هغې جګړې چې په پلازمینه خرطوم کې د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ پیل شوې وه 10 ورځې پوره شوې. د هند په مهاراشترا ایالت کې د ځمکې د شویدو په پیښه کې د مړو شمیر نن یکشنبه 20 ته زیات شو. او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د دې هیواد پر بندري ښار اودیسی نن سهار وختي د روسیې لخوا په تازه توغندوی حمله کې 1 وژل شوی او 19 نور ټپیان شوي دي.
آزادی میلمه. د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې پروگرام کې مون نن د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر میلمه دی چې په افغانستان کې په خپل مسلک کې په بیلابیلو ادارو کې کارونه کړي دي. بهیر صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. په پیل کې که د یو مجموعي پوښتنه وکړم چې اوبه، مځکه او هوا څه ارتباط سره لري، په خپلو کې څه اړیکه لري؟
ډیره مننه. اول خو خوشاله شوم صالح صاحب چې ورسته له ډیرې مودې مې ستاسو غږ واورېد او تاسو نه منندوی وکړم چې تاسو همیش دغه ډیر اساسي د ژوند دغه ټوله درې ټکي د چاغه اوبه او چاپیریال او ځمکه ده، دغه ایکو سیستم ده چې تاسو په دې باندې همیشه زیات فوکس کوئ او غواړئ زیاتره معلوماتونه خلکو ته ورکړئ او په دې اړوند باندې کوم ستونزې چې دي د هغو ستونزو ور په ګوته کوي، هم چارواکو ته، هم خلکو ته، هم اجتماعي او ټولو نورو ادارو بنسټیز ادارو ته. ډېره مننه کوم. نو دا درې واړه لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ایکو سیستم یا د ژوند اساسي درې موضوعات دي چې هغه هوا ده چې اکسیجن ده باید تنفس شي، چې په هغه کې نایتروجن او نور هم بعضې کیمیاوي مواد چې په کچه خو اساسي چې دغه اکسیجن ده، او خاوره ده چې په هغه کې موږ تاسو ژوند کوو، په هغه نه زراعت هم له هغه نه اخلو، او اوبه دي چې اوبه د څښاک د ژوند اساسي ټکی ده چې د هغه څښاک اوبه خصوصا که چېرته اوبه نه وي د زراعت هم مملکت په هر دغه محیط چې جغرافیه چې هغه هم ورور له مشکلاتو سره ستونزو سره هغه د مخامخ کېږي، او که چېرته څښاک اوبه یخي ځکه چې د نړۍ 3/4 باندې له 4 نه 3 اوبه دي، اما د څښاک اوبه په کې 1% چې ډېرې کمې دي خوږې اوبه. زه همیش وایم که چېرته ستونزې پیدا کېږي، حتی سیاسي ستونزې، اقتصادي ستونزې، ټولنیزې ستونزې، دغه ټولو به اساس اوبه وي که دا نه خواسته پاینده کې جنگونه راپورته کیږي، په دې کې ستونزې راپورته کیږي، دا به د اوبو له وجې نه راپورته کیږي، ځکه چې د اوبو د اقتصاد زیربنا ده او د اقتصاد حساب فاونډیشن د راته هداب ده. نو دا درې واړه سره لازم او ملزوم یو دی بل دي. که چېرته اوبه پاکې، محیط پاک ده، محیط کې سرسبزي ده، محیط کې ورو ورو ونه شنه کیږي. که چېرته ونې یي هلته محیط سرسبزي، یوه ونه یو نفر ته اکسیجن ورکوي، هغه ونه چې چېرته موجوده د فضا هم صافه کیږي، پاکیږي. او که چېرته اوبه یي فضا هم پاکه ده، ځمکه هم پاکه ده، او هغلته شینواله او هغلته د میوو هر څه امکاناتو د غنمو د نورو ټول اړتیایي شیان چې د انسان د ضرورت لپاره دي، د خوراک، د حیواناتو، د جمله موجوداتو لپاره، نو اوبه ډېر اساس معیار ګرځول دی. چې قرآن عظیم الشان کې بار بار هر ځای کې ذکر شوي دي چې ما اوبه پیدا کړې تاسو ته او د اوبو له درکه مې تاسو ته ژوند در وبخښه. یعنې اوبه حیات ده، اوبه ژوند ده. چې آیات قرآن عظیم الشان ده: وجعلنا من الماء کل شیء، و له اوبو نه مې هر څه ژوندي ګرځولي دي. نو په دې خاطر باندې اوبه اساسي ټکی چاپېریال ده، چې دا دوه نور هم ورسره لازم او ملزوم دي، ضرورت ورسره.
بهیر صاحب، په افغانستان کې له کلونو راهیسې یوه ستونزه دا وي چې ښاروالي دغه راز اړوند چارواکي هڅه کوي خلک د چاپیریال ساتنې، د چاپیریال د پاک ساتلو اړخ ته متوجه کړي. ولې په دې برخه کې یو دغه فرهنګ هغسې چې هڅې کېږي عام نسو؟
اصلا اساسي ټکی دا ده چې د افغانستان خلک له بده مرغه په غټه فیصدۍ باندې د سواد کچه څه کوي، خو یو د سواده چې هغه درس و تعلیم ده، کیدای شي په هغې باندې اوس پرمختګ لري تر یو اندازې پورې، مګر د اجتماعي ستونزو او د چاپېریال ساتنې په قدر او په عزت باندې اصلا هېڅ نه پوهېږي. داسې پوهېږي چې دغه اوبه ما ته راغلي د خدای نعمت او خلاص دا نه وچېږي او دا به ما ته خدای را رسېل هر ځای چې درسته ده چې د ټولو مالک الله پاک ده. الله پاک خپله درته ویلي دي چې تاسو وروره اصراف مه کوئ، ولا تلقوا بأيديكم ولا تحلقوا، تاسو ځان د علاقت ته ما اچوئ چې تاسو ځانونه علاقه کړه اوبو سره، تاسو هغه کوئ د اوبو کې افراط کوئ، د اوبو په مصرف کې، د اوبو په ککړتیا کې که څوک ونډه اخلي او اوبه ککړي، دغه ټول هغه ستونزې دي چې هغه خپله د بشر په لاس ده. له بده مرغه په افغانستان کې، حتی په نورو پرمختللو هیوادو کې تر یوې کچې پورې اوس دغه ستونزه حل شوې ده، مګر له بده مرغه په دغه شاته ملکونه چې دي چې هغه پرمختګ یې ډېر کم کړی ده، په دوه ملکو کې خو بېخي دته څوک توجه نه کوي. په نورو مملکتو کې، زه ډېرو مملکتو ته تللی یم، د کنفرانسو کې مې برخه اخیستې په نامه د یونایټډ نیشن فار کلایمیټ چینج، د ملل متحد دفتر د اقلیم د بدلون لپاره. دغه اقلیم بدلون په ټوله نړۍ کې له افغانستانه زیات بدل شوی ده، اما هغوی بېرته کارونه کړي دي، د دوی د کنټرول لپاره مراقبت کړی ده، خلک یې پرمختللي دي. یو ګلاس اوبه بې ځایه نه مصرفوي. موږ او تاسو په جوماتو کې، په کورو کې، په نلو کې چې عامه نلونه دي، چار تر ځځې اوبه ته اخلي، نورې نل مصرفېږي. هغه هغه اوبه غله ده نه چې اوبه مصرفېږي. هر لیتر اوبه تاسو وګورئ په 20 افغانۍ قیمت لري، چې هغه عمده په بازار کې یو نیم لیتر بوتل په 150 افغانۍ باندې خرڅېږي. فکر وکړه چې په یوه دقه کې 2 لیتر اوبه لار شرده نه مصرفېږي. څومره اوبه مثلا هلته د څښاک اوبه په کاروندیو کې، د څښاک اوبه په زراعت کې، په موټر شویو کې، په ساختمانو کې له هغو نه ګټه اخیستل کېږي. د دو توپیر نشته چې دغه اوبه د څښاک څومره قیمت باندې تمامېږي. زه خپله هلته د اوبو رسولو کانالیزاسیون رئیس وم، یو لیتر اوبه موږ ته په 13 افغانۍ باندې تمامېدې. فکر وکړه چې هغه اوبه تاسو حساب کې یو لیتر 13 افغانۍ او په زرها لیتره د ورځې په 50% د موږ تاسو اوبه اوس ضایعات لري، چې هغه په کوم ځای کې چوله کېچونه دي، مالته چې معلومات شوی ماسې پاتې دي، شیردهنونه چې واچې شیردهن سبا ته ور شیردهنونه ورکي، هغه د جوماتو شیردهنونه چې دي شیردهنونه ورو رښکلي زیاتره هر ورځ نه وي کې سبا چې ور شغنی ښکل شوي. اوبه بې ماده، بې مصرفه، په بې اندازې زیاتې، وره څوک کنټرول نه ور باندې لري، دا بل موضوع. له ټولو نه زیات فرهنګ زموږ او تاسو کې د چاپېریال ساتنې د ادارې مسؤلیتونه دا دي چې پالیسیانو جوړې کړي، د پالیسیانو تطبیق اړوند ادارو ته وسپارل شي، اړوند ادارې د هغو مراقبت وکړي، سوپرویژن وکړي، اجتماعي تبلیغات وشي، په جماعتو کې خبرې ور باندې وشي، په مجلو کې، لکه دا تاسو چې اوس له راډیوګانو نه کولې، تلویزیونونه، دو ځایونه، دا ټول حتی په مکتب کې ما یو مضامین دي حفظ صحي محیطي په نامه، د محیطزیست په نامه باندې پوهنځۍ مې جوړه کړه، په پوهنتون کې په جیولوژۍ او زمین شناسۍ کې، په پولي تخنیک کې د اوبو او د محیطزیست هغه هم جوړه کړه، رشته هم جوړه کړه، فاکولته د ماسټرۍ په سطحه باندې. په دغو ټولو کې باید دولت د تطبیق د پروژو او هغه کسان چې اړوند مسؤلیتونه لري لکه د اوبو او کرهنې وزارت، لکه د چاپیریال ساتنې اداره، لکه د ښاروالیانو، ټولو ته د دوی مشترکه اجتماعي مسؤلیتونه هم په ګوته شي چې وروره دغه 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 تاسو مسؤلیتونه دي، جرمې ورباندې کېښودل شي. هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي، ژورو څاګانو نه دوی د کرهنې لپاره استفاده کوي. اوس چې لاړ شه قندهار خواته، زابل خواته، اروزګان خواته، په کابل کې دغه د موږ شاوخوا په دغه کابل کې چې ګورې په هر ځای کې ژورې څاګانې نیولې دي، وروره د په پیادهروو کې وهلې دي، هغه اخلي د اوبو یا د ګلو د ګلکارو د چمن لپاره وروره ژورې څاګانې نیولې دي، تشنابو کې د هغه استفاده کوي. له هغو اوبو نه هغه اوبه دلته نه کنټرولېږي، دغه اوبه که چېرته کنټرول نه شي او په همدې حالت باندې روانې، لکه اوس د اوبو زیرمه مخ په ټیټېدو ده او مخ په وچکالیو باندې روان یو. 15 کاله بعد به وروسته په کابل کې څښاک اوبه نه پیدا کیږي، او همدغسې په غټو ښارونو کې لکه په قندار کې، لکه په مزار شریف کې، لکه په هرات کې، لکه په ننګرهار کې، په ټولو ځایو کې، په اکثره ځایو کې به دلته وروره د څښاک اوبه نه پیدا کیږي، او خلک هم غریب دي، بیچاره دي. یو نفر د ورځ یو سلوشل لیتر اوبو ته ضرورت لري، یو سلوشل لیتر ته حساب کړه، لیتر چې په یوه افغانۍ باندې حساب کړه، یو سلوشل افغانۍ کې در حال چې یو لیتر ما مخکې درته اشاره وکړه چې هغه ارزانه اوبه واخلې، ور لیتر په 300 افغانۍ باندې خرڅېږي.
بهیر صاحب، دا چې اوبه څنګه وسپموو، دغسې بحث دی چې تقریبا په ټوله نړۍ کې مطرح دی. حتی اوس په ښوونځیو کې ماشومانو ته له ډیرو لومړنیو ټولګیو څخه دغه ورشي چې په خپلو کورونو کې، په خپل چاپیریال کې اوبه څنګه وسپموي. په افغانستان کې ولې په دې برخه کې عامه پوهاوی له ماشومتوبه نه ورکول کیږي خلکو ته؟
ما لکه مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې په مکتبو کې یو مضمون په نامه د چاپیریال ساتنې، او په هغه کې خصوصا د اوبو ارزښتونه، د پاکې هوا ارزښتونه، د ځمکې ارزښتونه ور په ګوته شي. ماشومان له کوچنیوالي نه تربیه شي په دې باندې چې په ټوله نړۍ کې دا رواج ده. په ټوله نړۍ کې ما یو وخت سنګاپور دلته په یو کنفرانس کې د سنګاپور صدر اعظم څنګ کې ناست و، مالته څنګه د سنګاپور دوره شین کړی، و موږ په خپل فرهنګ کې دا زیات کړي دي. مثلا یو وخت قصه موضوع موږ کېږي، و موږ چې هر کور کې یو ماشوم پیدا کېږي، د مغه ماشوم په نامه باندې نهال کړو، که مریم دغه نهال نوم مریم ور باندې کړو، او که احمد دغه نهال نوم احمد ور باندې کړو، تر هغه وخته پورې چې مریم او احمد دې توانایي پیدا کړي چې دا نهال بیا په خپله اوبه کړي، تر هغه وخته پورې موږ په خپله یا مور پلار یا ورونه مشران هغه نهال مراقبت کړي. کله چې دی هغه توانایي پیدا کړي، والله هغه نوی هغه نهال د مغه احمد ته وایي، شروع دغه تا نهال ده، مریم ته وایي دغه تا نهال ده، او وایي که نور چېرته په ولې کې په اپارمان مخکې ځای ونه لرو، په یو بله ساحه کې موږ د هغه په نامه باندې نهال کړو. همدار چې اوس د نور نفوس نه وای څو مرتبې، ځکه انسانان خو چې مړه کېږي هغه لري، اما نهال تر ډېر وخته پورې ژوندي پاتې کېږي. په موږ اوس د نفوس نه څو چانده موږ اوس ونې لرو چې هغه ونې وایي په ساحه کې ټول سرسبزي موږ ته راوستلې ده، او پاکی، او په هغه کې له هغه نه هم مراقبت کوي، له بارانونه، له سیلابونه، ځکه دغه ونه چې چېرته وي د ونو هغه شستشو دی، هغه بستر دی، هغه سینو دی، هغه وختاپې یا په غره کې چار چرتي دی، هغو ساتنه کوي، خاوره یې نه پرېږدي چې باران وسي. هغلته وروره ټوله دمه کېږي، هغه مفیده مواد کنه ونې، هغه ټوله چې له پاسه باران پرې کېږي، هغه مفیده مواد یا هغه کوم چې هغه کیمیاوي مواد یا د زراعت لپاره هغه مواد په ځان کې لري، هغه ټول اوبه ځان سره راوړي، او په سیند کې غله دنه شم سیلاب جوړوي، او هم هغه پاک مواد د ځمکې د مخ له سره هغه وړي، او هغه په خړو باندې بدلېږي په سیلابو کې.
په افغانستان کې هر کال د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه کېږي، د بیلابیلو ادارو دخوا، د بیلابیلو شرکتونو دخوا، یا هم اشخاص په خپل ابتکار سره په خپل چاپیریال کې نیالګي کښېنوي، خو دا ولې ثمر ته نه رسېږي؟
خو مراقبت نه کېږي وروره. ما دلته ما وویل چې څوک نه د ونې په ارزښت باندې پوهېږي، او نه وروره د محیط و د چاپیریال، او نه هم د هوا، او نه د اوبو. هغوی چې دي وروره نهال کدي، نهال دولتي سمبولیک راشي په ډېرو پذیرایو سره یې وروره کېدي. هغلته د قرغې پارک چې زه هغه وخت کې د چاپیریال ساتنې د ادارې معاون وم، هغلته وروره د موږ د چاپیریال هغه د قرغې پارک هم افتا کړه، په نامه د پارک ملي باندې هغلته هم وروره ونې کېنولې، هغلته مراقبتونه ته کسان استخدام کړي. دا به د ښاروالیانو مراقبت ته چې وي کې، یا د کرهنې د وزارت بعضې ځمکې هلته جایدادونه پکې دي، هغه ټوله وروره ما سپات شو، نه چا اوبه ورکړه، نه هېڅ زیاتره وچ شو. او کوم چې پاتې مو هلته کچوپانان هلته رمې راوستلې، هلته یې پاڼې و هغه ونې هغوی واخیستې، ماتې کړې، حیواناتو وخړې، لکه وزو یا پسونو یا نور غواګانو، دغه نورې چې هلته نیالګي پاتې و چا وروره وبور ونر سوال ان یلگی ټول برته وچو اتا پاموس پرات پد دموس پرا پد دا د مثال په توګه هم دا شانت په نور ځای کې چې د نهال کې خود اوسه د سرکو په غاړه د نهال مراقبت چا ونه ک د نهال باید ساتنه وشي د کې باید اجتماعي مسولیتونه هم خلق تور په کوته شي وکیلانو ته ملکانو ته د هرې منطقې د نهایي ورور امغه که هر ونده کسان ته د ښاروالۍ هغوی باید سرسبزي یو ریاست لري د وزو مراقبت ریاست لري پاکاری د ښار د تنظیف ریاست لري دغه ریاستونه ټول باید لاس په کار شي او په څنګ د دې کې په اجتماع کې په رسانو کې د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي هغه هلته تبلیغات صحیح وشي په کورو باندې حتی سیاسر استخدام شي لاړ شي په کورو کې دغه شیان ټول موږ په خپلو بخشو کې ما کله چې د چاپیریال ساتنې د ادارې موینو دا ټول ما ځای په ځای کړي وو په دو باندې مې شوراګانې جوړې کړې وو د کلو په شوراګانو کې د نایو په شوراګانو کې د هر کلي په ساته باندې هلته وړې وړې شوراګانې وې هغه ته ټولو ته هم د دوی مسولیتونه وپه ګوته کول چې دغه تاسو د چاپېریال د ژوند د پاتې کېدو د ماشومانو لپاره د مرضونه یعنی باور وکړه صالح صاحب چې موږ هلته بررسي وکړه یو خارجي مانیټور ما راوستله ارزونه یې وکړه او یا په سلو کې مریضان په چپهخانو کې د چاپېریال ساتنې د ککړتیا له وجې نه دي او یا په سلو کې او د اوبو له وجې نه دي چې مریضان هلته ځي ټول یا بیسال دي یا سالدانه دي یا وروره ملاریا دي یا مورقه دي ټول هغه یا امیب دي ټول هغه مرضونه جلدي مرضونه حتی فلج له دې نه پیدا کېږي دا هغه مرضونه دي چې هغه هلته څوک نه پوهېږي او دا ټول یو مخفي مرګ ده یو مخفي مړینه ده چې هغه خلک ورته متوجه کېږي نه او ورځ اوس ککړتیا له دا څکه چې دي د غږونو ککړتیا هلته په نوره نړۍ کې متوجه ورته خلک دلته صاحب لاسپیکرونه موټر سکیلونه دي سلنډرونه ورته بند کړي چې یو رقم غږ کوي دا اوس په لارې باندې راتلمه فکر د کچ په دې ښار کې یو زلزله ده غرری په داس اپچرته بلاسپیکرونه په کراچیو بند کړي دي نارې وایي چې دا څه ده واسه ده نو دغه ټول جنجالونه چې دي هغه ټول د دغه له وجې نه دي چې ورور هغه هلته خلک په ارزښت د دې شیانو باندې نه پوهېږي او دلته هېڅ توجه نه لري دا ټول مسولیتونه که زه په عمومي ډول باندې ومه اړوند یې تارو ته مستقیم متوجه دي او اجتماعي خلکو ته نورو ته هم د دوی له خوا نه باید درک فهم ورکړل شي چې ترڅو د دې تطبیق او عمل نه هغوی وکړي هغوی ورته راهنمایي وکړي او دوی عملي کړي بغیر د هغه نه دا ستونزه به همداسې لکه په کلو چې پات ده دا به نور هم سي پات
مننه بهیر صاحب څه اله دی چې په یوه ولایت کې خلک له سیلابونو کړېږي ورته نږدې په ورڅیرمه پراته ولایت کې خلک د وچکالۍ
دا خو دغه جغرافیایي موقعیتونه چې دي صالح صاحب دا مختلف دي په مختلفو ولایتونو کې په طور د مثال په هغو ولایتونو کې چې هلته واورې دي د واورو ذخیرې دي په غرونو کې هغه چې کله اوبه کېږي هغه راځي د سیلاب شکل باندې څومره اقلیم چې دا ډېر ګرم شوی ده په نړۍ کې چې دغه کلایمټ چینج ورته وایي یا تغییر د اقلیم دا ټول متضرر کړي دي په ټوله نړۍ کې حتی زبالې د یخ اوبه شوي دي په مجموع کې چې څومره ټکنالوژي په هر مملکت کې پرمختګ کوي ټکنالوژي مغومره حرارت او کاربن په فضا کې زیاتېږي او بیرته په شکل د حرارت چې هغه حرارت هغه کوي راټیټېږي دا یوه خبره ده چې دا ټکنالوژي راغله په افغانستان وده چې ټکنالوژیکي کې هغه په پرمختګ نه لري صنعتي پرمختګ نه لري دلته د واورو ورښتونه او دغه نبود د سیستمونو د انرژي اریګیشن یا د آبیاری سیستمونو دي په غرو کې وروره چې واورې ورېږي هلته چک ډمونه نشته په غرو کې ډایورژن بندونه یا انحرافي بندونه چې د اوبو مسیر له کله نه بچ کې هغه نشته په هغو ځایو کې چې هغلته غرونه دي او هغلته درې دي او هغلته واورې ورېږي لکه بدخشان لکه مثلا بامیان لکه هغه ولایتونه چې هغلته زیاتره غرو کې دي او د غرو واورې چې هلته ورېږي هغه واورې چې بیرته اوبه کېږي بیرته هغه شکل دی له خړو سره ما درته وویل چې په غرو کې ټریسنګ چې ورته وایي یا د نهالګې کېښودل یا هغلته چکډمونه یا د اوبو د محافظت یا کنټرول سیستمونه موجود نه دي هغه ټول وروره له خړې سره یوځای کېږي له خاورو سره یوځای کېږي له تیږو له شګو له جغل سره یوځای کېږي خطرناکه سیلابونه راځي چې د لاندې د ځمکې په سر باندې هغه موقعیتونه چې هلته کورونه دي او ځمکې دي ټول له منځه بیې تخریبوي په هغو ولایتونو کې چې هغلته هغو ولایتو کې واوره نشته او د واورې ورښتونه کم دي او کوم بارانونه چې راځي یا د اوبو سلوب یا د اوبو میلان داسې کنټرول لاندې راغلی ده چې هغلته مثال امکانات نشته چې هغلته سیلابونه راشي او د کنټرول سیستمونه جوړي هغه هم خدایي چانس ده چې خدای په حساب طبیعت کې جوړ کړی ده او په طبیعت کې دا شیان موجود دي هغلته به سیلابونه کم دي ځکه مثال هغه دا ځایونه دي لکه لغمان و لکه ننګرهار و لکه مثلا خوست و لکه په طور د مثال کابل و دلته نشته دومره واورې هغه واورې چې کومې واورې دي هغه هم چو بکیگه ماده قرغی بند که خدا غمسا کال لگدک شکنی بخی که هم وچ شوه او نور ولاتونه چه اغا زیادتر برفگیر دی و او اغل تا اقلیمون پیساب دیر ساله دی اغل تا دیر واره کیگه اکثرم داغ بارانون پا غوزا کی
ده ناچاپی و رشتونو او پناچاپی دول ده سیلابونو ده بهیدلو ایلت چده
دا خو زیادتر چون ده اقلیم تاثیر ده ما مخ که شاره اکلا چکر چر تا یوزای که اقلیم اغل تا دیر توت شی او پا غزه که دمزو که بخارات و بزیادی اغل فضا تا جگه شی پا فضا که اغل تا یو دم دی باران پشکل یا دی گلی پشکل بانده که هوا سره دی گلی و دیوار پشکل بانده رازی او که هوا یخی گرمی دی اغل دی باران پشکل بانده رازی تا تصادفی بارانون دی چه اغل هم دی فضا دی کنترول اغل هم جکه چه اغا دی وارو جبیه دی اغا دی وارو داغا خپلا وارو چی دا وارو خپلا بخارا دزمه که دی چه اغا جگیگی اغا زیادتر پیساب بسیدیکی بارانون یا اغا بارانون دی چه اغا دی سنتی ملکون نرازی پتار دی مثال وس چین دا چین دیر سنت پرمختله ده د افغانستان سره انجاور ده د پامیر لغرونه هغه هم کېدای شي ځکه یو کنونشن ده په نامه ده کنونشن یا پروتوکول د کیوتو کیوتو په جاپان د کیوتو کې دا کنونشن امضا شوه ده چې کده و مملکت ټکنالوژي او صنعت چې پرواز زرها باندې موټر تولیدوي او په زرها نو کمپیوټرونه او ټکنالوژي لري پرمختللې هغه چې دی لکه جاپان لکه مثلا چین لکه امریکا لکه استرالیا لکه روسیه اغه ملکونه چې دوی ډیر پرمختللی ټکنالوژي لري په دوه کې هر نوع فابریکې چې جوړیږي دغه فابریکې خپل ځای دی په هوا کې دغه جبهه د شمال یا په واسطه باندې انتقالی مثلا د یوې نقطې ته په هغې نقطه کې یو دم باران راځي د دې لپاره یو کنونسیون جوړ شوی په نامه د کیوتو که هر مملکت خپل د خپل کاربن کنټرول ونه کوي او هغه نور ملکو ته ضرر ورسی هغه بیا د اولس یورو په یو متر مرکب باندې ورکي ما په نړیوال کنونسیون کې په نامه د یونیفسیسي کې خپل افغانستان ثبت نام مې وکړي راجستر مې کوي هغلته ما ډېر زحمتونه وکړه افغانستان د دې عضویت پیدا کړه اوس هندوستان د کال 500 میلیونه له چین نه اخلي په همدې خاطر باندې $500 میلیونه د کال کې اخلي چې چین له هندوستان سره هم سرحد ده د کیوتو د مطابق د پروګرام چې چین په زرها او فابریکې تنها په بیجن کې دي او په هر ښار کې دي هغه چې دا صنعتي فابریکې خپله هوا ډېره ګرموي فضا ته د دوی خپل کاربن ځي هغه کاربن چې کله ځي هغه راځي نورو ملکو ته هغه ملکو ته د هغوی مارک د کاربن معلوم ده هغه بل ملک ته دا باید تاوان ورکړي هغه اندازه کوي چې تا مثلا 5000 متره مکعبه کاربن یا ککړه هوا د نو خاورې ته راغله ته د دې قیمت باید ماته راکړي قیمت یې باید ځینې واخلي هغه چې یو ناڅاپي بارانونه په دغو ساحو کې کېږي افغانستان هم کېدای شي بعض وخت په داسې وځای کې یو ناڅاپي باران راشي مثلا په ننګرهار و قندار و جلال آباد کې کېدای شي چې یا جبه له چین نه راوړي یا له پاکستان نه راوړي یا له بل هم سرحد هېواد نه چې هغوی ډېر پرمختللي ټکنالوژي لري هغه لري د فابریکې لري سنتي له هغو نه یې راوړي او هغلته بارانونه وشي یا هغه بارانونه دي چې هغه موسمي بارانونه دي چې هغه نظر په د کال په سیزن کې په مختلفو سیزنو کې په مختلف اندازو باندې وریږي
یو موضوع چې تاسو له کلونو راهیسې ورباندې انتقادونه کوي هغه په غیر معیاري بڼه د ژورو څاګانو کیندل دي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د لړۍ اوس هم روانه ده دې مسئلې د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره څومره مرسته کړې
مستقیما په هغو ځایو کې چې ژورې څاګانې دي رقابتي څاګانې دي او زه لرم مثلا سل جربه ځمکه دلته ما یوه ژوره څا ورته وله یا دوه یا درې مې وهلې دي په عمق د 100 متره یا 100 متره د ما څنګ کې د ما همسایه ځمکه چې ده د ما شاپ چې ده هغه ورته 150 ورته وهلې دي او بل ورته 160 وهلې دي او بل ورته 170 او اتیا تر 500 متره پورې چې ان اترېت اوبو ته هم رسېږي نایتروجن تر اندازې پورې هم د خلکو څاګانې وهلې دي ژوره او دا خو مستقیما د ځمکو لاندې خو اوبه ذخیره دي داسې ده چې له پاسه اوبه ورنشي او د ځمکو لاندې به اوبه هلته پاتې ته همېش به وي هغه اوبه دي چې له پاس نه ریچارجېږي له پاس چې باران ورېږي هغه اوبه راځي سطحي څاګانو ته له سطحي څاګانو نه ځي ژورو ته د ځمکې لاندې خو چینې نشته خو همدغه له پاس نه تغذیه کېږي هغه چې د ځمکې لاندې اوبه راباسې له پاس نه اوبه نه پکې ورځي نو هغه خو معلوم ده چې وچېږي کمېږي اما اساسي نقطه چې دا په دې کې ده مثلا اوس یو ګلاس زه د ساده مثال ورکوم چې خلک یې واوري مثال یو ګلاس کې چې ته اوبه وچېږي له ګلاس نه چهار څومره اوبه ته وچېږي هم هغومره اوبه بېرته باید پکې واچوي چې ګلاس ډک پاتې شي او که ته له ګلاس نه نیم ګلاس اوبه وچېږي او بیا نور اوبه پکې وروانهچوي بیا نیم ګلاس نور هم وچېږي اوسکه خو ګلاس وچ پاتې شه ژورې څاګانې هم داسې دي دومره اوبه باید له ژورې څا نه وویستل شي چې هم هغومره د اوبو ریچارج بېرته ذخیره شي که ته اوس په یوه څا کې د هغه ډاینامیک لیول دی. اوبو مثال شل متره پکې اوبه یا لس متره پکې اوبه یي. که ته هغه لس متره اوبه لس متره ټولې وباسې او بیرته لس متره کې بیرته راچارج نه شي، ریچارج چې بیرته دوه متره یي، خو معلومداره چا وچېږي. که چېرته ته لس متره اوبه له ژورې څانه وباسې، لس متره اوبه بیرته په څومره پوهېږي چې په یوه شپه ورځ کې د ما دغې ساته څومره اوبه را داخلېږي له چینو نه چې اساده ژوره کړې له هغې اندازې نه چې د زیاتو اوبه وخت کې خو د اوبه وچېږي. او که چېرته د مغومره اوبه وخت کې چې مغومره اوبه راځي، لکه د ګیلاس چې څومره ته وچې کې مغومره بیرته ګیلاس کې واچوې او له ډک پاتې کېږي.
او په پای کې مځکه د ټولو انسانانو مشترک کور دی. د دې مشترک کور د ساتلو د پاره څه وړاندیز کوئ چې خلک کوم ټکي په پام کې وساتي؟
د ځمکه د ټولو مشترک کور ده، ښار د ټولو مشترک ښار ده، کوڅې د ټولو مشترکې کوڅې دي چې هره ناوړه پکې راځي، که هره بې قانوني چې پکې راځي، هره ستونزه چې هلته پکې خلق کېږي پیدا کېږي، د ټولو مسؤلیت ده. په چې کوم ځای کې چې ژوند کوئ، د ژوند لپاره د خپل اسانتیاو باید ځانته برابره کړئ، نه ستونزې. تاسو هغه خاوره باید پاک وساتئ، کثافات چې دي هغه باید واخلئ په مناسب ځای کې واچوئ چې بیرته ماشومان پکې ملوث کېږي، بیرته ماشومان ته رنګ رنګ مرضونه له خاوره نه پیدا کېږي، مرضونه له اوبو نه پیدا کېږي، مرضونه له هوا نه پیدا کېږي. هر انسان چې خدای پاک پیدا کړی ده، صحیح سالم له مور نه زېږېدلی، بیرته چې چاپېریال سره هغه په تماس کې شوی دی، له چاپېریال نه یې مرضونه اخیستی. یو مرض څوک ماته راوښي چې هغه له چاپېریال نه دنیا اخیستی، یو مرض چې هغه خدایي مرض، که کوم یو خدایي مرض هغه هم اتمان یا مور یا پلار یا په وکه ستونزه وه چې هغه هلته ورور ورته انتقال شوی ده مرض. مثال یو نفر یو تکلیف لري، یو ساري مرض یا هغه مرض ورور خدای ورته پیدا کړی ده په وجود کې، هغه انسان چې له مور یا پلار زېږېدلی ده، کوم بله ستونزه ده. خو نور خو ټول سالم تولد کېږي، راځي، د خدای پاک مخلوق ده. اما په طبیعت کې دوی دغه دریش ته باید توجه وکړي. اوبه باید پاکې وشي، کې ځمکه باید خپله پاکه وساتي، او هوا باید پاک تنفس کړي. که چېرته دغه درې شاته دوی توجه وکړي، نه به مرض پکې، نه به په دوی کې مشکلات وي، نه به په دوی کې مرګ مړینه به ډېره په ولاړه کچه باندې نه وي. دغه به ټول شیان په نظر کړي. په دې کې خلک د اوبو په سپما کې باید زیات توجه ولري، او دولت د اوبو په ساتنه او په محافظت کې باید زیات توجه ولري. په دې کې مسؤلیتونه مشترک دي. په ټولو کې په هوا کې خو خلک مسؤلیت نه لري، په دې کې خلک ټول هغه ته هم باز ځای کې لري. مثلا چې دوی غیر معیاري کورونه جوړ کړي دي، تشنابونه جوړ کړي دي په غرو کې، تشنابونه بیرته نه پاکوي په صحیح وجه سره، هغه بیرته راځي وچېږي، هغه انساني ضایات راځي د ځمکې سر ته بیرته وچېږي، او د موټرو ټایرو د انسانانو پښو لاندې هغه فضا ته ځي، هغه هم فضا ککړي. هغه کولی مرضونه دي چې د سترګو د جلدي مرضونه دي، ششو ټول هغونه پیدا کېږي. خو په دې کې زیاتره توجه د دولت ته باید وشي چې هم دغه د سپان مواد ته متوجه خلک پرې نه دي چې ونې ووهي. دغه ونه چې دوی اوس له غرونه راوهي چارتراش، دغه ټول د مځکې پوښښ شین له منځه بیایي، هغه لرګي هم بیرته خلک سوځي، لرګي دود تولیدوي، هغه لرګي بیرته غټ اقتصادي هغه لري، عاید لري. هغه که چېرته دوی مراقبت وکوي، مثلا کوم چارتراش یا کوم ونه چې دي په ارض یا ځایو کې، هغو ته باید ډېره جدي توجه وشي. مثلا زغال د فضا دښمن ده. هغه زغال خو خلک راوړي استعمالوي، خلک چې دي غریبان دي، مجبوره ده چې که چېرته کنټرول ورباندې وشي، هماغه زغال تصفیه شي، خلکو ته د برق اسانتیاوې برابر شي. په دې کې ټول مسؤلیتونه ظالص صاحب زیاتره دولت ته متوجه دي، او په سپما کې د خلکو توجه باید وشي، او په ساتنه کې د خلکو توجه باید ورته واړه وشي.
ډیره مننه د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته، او د خپل مسلک اړوند پوښتنې مو ځواب کړې. مننه.
ډیره مننه تاسو هم. ډیره مننه صاحب، ښه وختونه ولرئ.
ازار مخلص مگرانی دل ربا، هجران کې د پورسي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خوله ځواني ده ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خوله ځواني ده و چاته پاتا خوله ځواني ده سنم جانی ماتم کوابانه